السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ میلما ځانګړي مرکې او ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د درې اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوری غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي احضار به یې کړي. جمهوری غوښتونکو انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مله وو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې دیرش زره څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ درویشتمه په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړي. د دې طالب چارواکو په وینا داسې کې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمېر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوي، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24مه پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالې ډلې ته درې شپېته منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل.
آزادي او اوریدونکي
د آزادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو له مخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبریږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان زوروي په دې اړه مو په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو سدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو ته مننه چې د خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جو ټور کارکونکو ته سلامونه ورنی کی دي احترام کړنی کو موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دار په شک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بي سیم خو پرې دې ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نو تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفوسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمه میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو. چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت یو، د بوټي کور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا چې تاسو مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په د غیر حاضر او کورو باندې را ګرځو په یک شنبه او په دوشنبه باندې خو نه په دوشنبه رااله او دغه نن موږ ورته منتظر و چې دا رښتیا راځي خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو ومن الله توفیق
دم عمومي سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه والي فیس پیدا کوي بیا ځي د نسخه اخلي بیا نسخه چې نسخه یې واخیستې بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما د هغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاصو بیا ما ته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاصو بیا راسه بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوې ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي د نقطه نظر د عنعنات کلتور د نقطه نظر د علم طبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي مننه
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلې دي ورور شي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وځه پر موږ د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې دي شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدتانو یم یې د خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیل له تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي اوس که راسو نورو هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې او زموږ افغانان وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکاندارانو وړونه هم ته ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې هم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو د وزارت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پې خفه شوم او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده او زه ډېر زیات پې خفه شوم
من ولایت ګرم سیل ولسوالی لکه سیمې څخه د نسب څخه ډیر ډیر مننه چې دا زموږ ماشومان ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه و نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومان ته په 1500 کالداري رانیول د افغانستان ستړي او بیا وزله ولست د دې پرمندې نه لري موږ د دې سره ډیر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومان ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی ډیر مننه هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی
سلامونه نیک هیله احترامات مې ومنه زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري روانې اوبه لري دا نورې ټول د برموت اوبه راکاږي نو دغه زمینداور کانال نه لري دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي دا سره تیر سروزګان ولایت دی د کندی ولایت هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي نو زه پر دې باندې دا ژغ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي د نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دي چې اوبه نسته ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی یو وخت نه د خاص وبوستونځه ده نو زه هاته پر دغه خلګو باندې دغه ځخ کوم چې تاسو دغه کم او بچ تاسو تر روان دي دغه ډم تر روان دي نغه په قانون برابر یغه او بچ تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه به استعمالوي نور غیر قانوني او به مه استعمالوي یو بلګه ده هم د کپه غورز باندې وریاځو دغه ډم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي نو چوبل ته ډیر ورته رواني په د سولري برېښنا باندې د اوبد د دې رادت خنک شکیږي او کله چې وریاځ نه اواسه پای بیا دغه ته 15 سنتي متر اوبر روان دي یعنی سم نیمه غیر قانوني او به خلک د استعمالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه ورکې باید حق خزو ته حقونه ورکې زر تر زر د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زر وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پانتونونه د خزو زمونږ د افغانستان د لپاره خلاصې ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې
السلام علیکم دا زړه راځي ټول اړوند کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمرد زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي زموږ اوبه ډېرې کښته دي تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې موږ اوبه دي نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو باید موږ ته د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده بلکې د مساکله او د نوزاد د واشر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره ځکه چې دا کانال وخیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزاد او واشر د ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي نه باید مرتدا د زمینداور کانال ژر تر ژره وخیږي السلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم د هلمند د علی ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې و چې نه د غنم چینه وکړسي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نن دا وسه ډی پی ام بارې دلی نه مو غنمی دلی وساغت ورکه سپور والله نو مانی لیکلی دا وسه پرې اچ نهسته دا وسنګه مستد یاري سم کې یاري ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال دا جوړ ته په خیر ته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واش په نن شي په دا تو بوجو شروع ده باندې ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته عمومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان لګل سنځو سره مخامخ دي چې درې مهي وادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ډنګ شو امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسنادو کارونه مختبوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او زوروي. دا چوالې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه ماجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي، نو یوازې نه گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و
همدا سوال دی داودزای صاحب وبخی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل اولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولی ځان سره بونه تلل
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د ماجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته راغلی ده، توجه ته راغلی ده او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړي او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دې هم خبرم چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لارې کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې زورول شوي دي. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره خني نو هغه وخت کې به ماجرینو باندې به فشار راوړ د زمونږ د حکومت په وخت کې کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نمائنده اداره درلودل چې کله به ماجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی، اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د ماجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه ماجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي دا خو طالبانو ته هېڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده چې په دې هکله خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې وویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسیږي د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کی او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي، ډیر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سئ او خپل پیغام سپټولای سئ. شمیره دا ده 00422111 2411. شمیره بیا وایم 00422 2411 1115.
د آزادی میلمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته ښه راغلاست. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی. سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالی چارې دا مې پر مخ وړي. استیلن کوم کار نه کوم.
شنوارې صاحب زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور زه خو هیڅ نه کوم، تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شوې، د نوي حکومت